ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د کابل په ولسمه حوزه کې تیر شپې اور لګیدنې له امله وطنم لشي وي او لږ تر لږه سل موټر سوځېدلې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه امنیتي چارواکي په بې غورۍ تورنوي.
کس از لحاظی امنیتی یک جواب نمیده به تجر
نن می دوه مدال قاعده د خپل مشر اوسه مدن لادن دی وجل کیدو لسمه کلی زده. جو بایدن وای دغه په وجل کیدو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې مهم هدف تر لاسه شوی.
وی ډیلیور جسټس ټو بن لادن.
ایا د بن لادن په وجل کیدو سره القاعده نور متحده ایالاتونو ته ګواښ نه ده؟
د ویر همشته چې د یو لسم سپتمبر په شان د پیښو زمينه به په راتلونکي کلونو کې برابرۍ کې.
افغان مشهور فلمي ستوري ممنون مقصودی چې د کندي زوی سریال کې مهم رول لوبولی، سوله د هنرمندې وستره هیله او التیا بولي.
با وجودی که هنرمند ډیر زړه شوی په اثارو کې انتقام چینې نه کوي.
دا خبری خبرونه زنور یاس نوري وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي. او د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړی موندل شوی دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي، ښایي دا شمېره بدله شي. د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیک په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چار وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال ویس صمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیزه حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډیره درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله، شل نفر د دشمن مړه او زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نوه کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي.
د صمیمی په وینا جګړې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی و، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی او ډیر پام یې ځان ته اړولی دی. د په وروستۍ مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځل، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې او یوازې یوه مسابقه یې ګټلې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یو توافق ته ورسیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په خبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا وایروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کیږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل په ولسمه حوزه کې د تیر شپې د اور لګیدنې له کبله وطن مړ شوی او لکتر لګ سل موټر سوځېدلې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړني معلومات ښیي چې اور د تیلو ډکی او ټانکر موټر کې لګیدلی دی او په دې اړه یې څېړنې پیل کړې. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د اور لګیدنې له کبله د سیمې خلکو ته هم زیان رسېدلی، یو شمېر هټۍ او کورونه هم سوځېدلې دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله وطن مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. اور تیر شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید. خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت وایي طارق اریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځېدلو موټرو او مالی زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو د څېړنو له پیل خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځېدلی دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتیدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
زرګونه موټرې سوځي او میلیونونه روپۍ هیفومیل کیږي، خو له امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي وه یا دښمنو یا داخلي اختلافو یا مو مال خرابو یا مو خپله ستونزه وه. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړئ. که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو وایي د اور لګیدنې له کبله مالی زیان لیدلی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو او خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورم اور لګیدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څه هم له دې وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدنو له کبله د څېړنو او سیمې ته د پلاویو لریګلو وویل شول، ولې د څېړنو جزئیات بربند نه شول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پیښو د مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مې دوه مده القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجل کې دوه لسم تلین دی. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دوهمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. خو داسې مهال چې افغانستان بهرني ځواکونه وزي او القاعده امریکا ته د نویو ګواښونو تر پولې مخته تللې، دا هیواد به د القاعده له څه ډول ګواښ سره مخامخ شي او اوس مهال القاعده شبکه د افغانستان په کوم ولایتونو کې فعاله ده؟ آیا د بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته د دې ډلې لخوا بیا لکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې حملې په څیر د بلې حملې ګواښ جدید دی؟ که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دغه ځواکونه چې په کوم هدف افغانستان ته تللي وو هغه هدف ترلاسه شوی، د القاعده مشر وژل شوی او القاعده شبکه هم کمزوري شوې. خو په دې اړه په دې وروستیو کې بیا ځینې اندېښنې راپورته شوي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې تفصیلي راپورت کې واوري.
And we deliver justice to Bin Laden.
دا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن غږ دی چې وایي په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړی دی. جمهور رئیس بایدن د فبروري په 28مه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کې دوه وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه، موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
خو د امریکا د جمهور رئیس له څرګند وونو دوه ورځې وروسته سی این این ټلویزیون د القاعده د یو مسؤل لخلې د ګواښ په ژبه لیکلي، یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووځي. خو داسې مار چې جو بایدن امریکایي عسکر خپل هیواد ته ستنوي، افغانستان د القاعده له څه ډول ګواښ سره مخ دی؟ د افغانستان حکومت وایي دا هیواد د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او ښکاره د القاعده په ګډون شل ترهګر ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي القاعده له دې ټولو ډلو سره د دوه اړخیز تعامل پر بنسټ اړیکې لري. د افغانستان په ملي امنیت کې د هغو سرچینو له قوله چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، القاعده په درې کټګوریو تکتیکي، اطلاعاتي او ایډیالوژیکو برخو کې په افغانستان او سیمه کې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. دغه شان القاعده په مالی او روزنیزه برخه کې د نورو ترهګرو ډلو همکار ده. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ان ډی ایس سره د شته شواهدو پر بنسټ القاعده په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سربیره په پاکستان کې د لشکر طیبه، د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی بی، انصار الاسلام، سپاه صحابه، لشکر جنگوي او نورو، او په منځنۍ اسیا کې بیا د ازبکستان اسلامي حرکت او د تاجکستان انصار الله جماعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تر دې چې د القاعده ډلې لپاره لدوی هر یوي د یو سیمه ایز قوت په توګه مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 28مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدا وړاندې له دې چې ډیر ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي بیل شک چې القاعده په افغانستان کې بیلابیل څنګه د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا لپاره جدي ګواښ دی. خو د افغانستان په ملي امنیت کې هغه سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي د دې ګواښ د کچ پاړه څنګه وایي؟ په افغانستان کې د القاعده فعالیت، القاعده لکه د نورې نړۍ په افغانستان کې هم خپل فعالیت له وسلوالي مبارزي او ترخوا د جهادي تبلیغ له لارې پر مخ وړي. د دې شبکې د جوړښت او تفکر بنسټ پر درې خبرو ولاړ دی: جهاد او کفر سره مبارزه، د تیر هویت ترلاسه کول یعنی پخوانی پاک اسلام ته ستنېدنه، او له فاسدو مشرانو د اسلامي هیوادونو پاکول. هغه څه دي چې دا ډلې خپل اهداف بولي. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ القاعده ډله د افغانستان په 19 ولایتونو کې طالبانو سره د ډیرو نږدې اړیکو پر بنسټ فعال ده. زابل، روزګان، بدخشان، بلخ، کندهار، کونړ، فاریاب، فراه، غزنی، کاپیسا، کابل، جوزجان، هلمند، خوست، لوګر، ننګرهار، تخار، نیمروز او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د القاعده وسلوال پکې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د افغانستان د ملي امنیت معلومات ښیي چې د القاعده وسلوالو شمیر 300 تر 600 تنو ته رسیږي چې ډیری یې بهرني په ځانګړي ډول عربان، پاکستانیان، بنگلاديشي، برمایي، مالديفي، ازبکستاني، قرغیزستاني، چچني او د ترکیه وګړي دي. د فبروري په 13مه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون لس زره بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي. طالبان او القاعده د دوه هېدو هوکړې پر بنسټ چې د 2000 کال د فبروري 9مه کې لاسلیک شو، طالبان باید د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ له دې تړون څخه د پاسه یو کال پتی ریدو سره داسې هیڅ نه خنشته چې وخی طالبانو د ژمنه عملی کړي وي. افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ هم ازادي رادیو ته وویل
طالبان او القاعده ایدیالوژیک اړیکی او ګډي مخې لري سی یو لبل نه پاسانی نسی بیلیدل کڅم طالبانو امریکایانو سره هو کړه کړي وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي گروپونو سره خپل اړیکې پلی کوي خو لا هم القاعده د طالبانو پولیسو کې پریمانه جنگي
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وايي طالبان له القاعده ډلې د یو علي په توګه کار اخلي خو له دې هم ویره لري چې ګوند د دې شبکې ملاتړ ونه بایدي استخباراتي معلومات ښیي چې القاعده له ایدیالوژیکو اړیکو سربیره په مالي او روزنیزه برخه کې د طالبانو ستر ملاتړ ده او په ډیرو برخو کې د طالبانو د لویو بریدونو چې د حقانه شبکې له خوا شوي د دې ډلې لاس جواد دی د افغانستان د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ القاعده د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال له دې ډلې سره مشورې کړې او ډیر کله دا ډله د فشار د علي په توګه کارولې ده خو طالبان دانه منی او ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي چې له مخې له ټولو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې پرې کوي خو د طالبانو د دې خبرې برخلاف د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیر یو کال کې هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغیز لاندې دي د القاعده ډلې څلور مهم مشران وژلي چې د دې ډلې سره د طالبانو د اړیکو جوت ثبوت دی د دې ترخوا کانګرس د امریکا د دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څېړونکو ډلې او د سیګار د راپورونو سربیره د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس څرګندونې او د ناټو د سرمنشي نظر ښیي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې القاعده سره مبارزه د افغانستان استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت عمومي ریاست وخت نا وخت د خپل ځانګړو ځواکونو پر بټ د القاعده شبکې د یو شمیر مهم مشانو له وژل کېدو خبر ورکړي کله هم د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په تیر لسو کلونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شویو او نیول شویو مشانو او غړیو نوم لاړ پراخ دي خو په تیر دوو کلونو کې د دې شبکې 15 مهم مشان وژل شوی دي د ملي امنیت د معلوماتو لمخې په دې ډله کې د ځان ساتنې مسؤلیت په نوم اصل په هلمند کې نږدې 2 کال وړاندې د سویلي اسیا لپاره د القاعده شبکې د مسؤل عمر عاصم له وژل کېدو روستا ټولو ته اعلان شو څو د ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو د کارونې په برخه کې له احتیاط کار واخلي د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا ډله اوس د واتس اپ او سیګنال په نوم له ټولنیزو رسنیو غټ اخلي خو اجازه نه لري چې نور ټولنیزو رسنیو کې فعال ووسی مګر بیا هم تیر یو کال کې د القاعده شبکې مهم غړی پاکستاني مریب دوغی پر دریمه د القاعده مهم مشر حسام عبدالرؤوف مشهور په ابو محسن مصری د لړم پر څلورمه د هند نیمه وچه لپاره د القاعده مهم مشر محمد حنیف مشهور په عبد الله د لړم پر شلمه او دولت بیگ تاجکی مشهور په ابو محمد التاجکی دوری په لسمه په افغانستان کې وژل شوی دی خو د دې ډلې د اوسنیو مهمو مشرانو د فعالیت او ځای ځایګي معلومات استخباراتي موضوعاتو ته په کتو نه بربنډیږي که څه هم القاعده په وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې کوم لوی برید نه دی کړی خو استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډلې او زلبیا د منسجم کېدو پر لور چټک ګامونه اخلي د دې ترخوا القاعده په وروستیو کې هڅه کړې چې د نورو ترهګرو ډلو په وسیله خپلې موخې ترلاسه کړي او پر همدې بنسټ په افغانستان سیمه او نړۍ کې له بیلابیلو ډلو سره اړیکې هم پاللې دي د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق همدم چې د امنیتي مسایلو پراخه تجربه لري وایي د دې وی رښتیا چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته به د نظارت میکانیزم لمن زولاړ شي او دا به زمينه برابر کړي چې د القاعده په څیر ډلې خپل فعالیت پراخ کړي
د دې امکانه ډیر زیات ده چې دغه توریستي ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې فعاله او د غرب په مقابل کې منسجم شي او خدای دې نه کړي د دوی ویره هم شته چې د 11 سپتمبر په شان د پیښو زمينه په راتلونکي کلونو کې برابرۍ کې
خو سره لدی چې القاعده امریکا ته ګواښ کړي خو متحده ایالاتو ملاتړ یې ډاډ ورکوي چې د هر ډول ګواښ ته پیدا کېدو پر مهال به لاس پکاريږي او اجازه به نه ورکوي چې د دوی او متحدانو امنیتي وګواښل شي او د 11 سپتمبر پیښه بیا تکرار شي
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د خزل لپاره د ازادي رادیو نور بس د یا شکست سکوت او نې خبرونه مهیروي خو اوس په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي پرونشته د کابل د ولسمي امنیتي حوزه اړوند قلای مراتب په سیمه کې ورلګیدنې شاو فصل کانټینر غذایی تو کې سوځولي د دې خونو چارواکو نن یک شنبه په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل که حکومت د دې زیانونو جبران او دراتلونکو لپاره د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته نه کړي پراخ لاریونونه به وکړي دوی همداراز په پرونی پیښې کې د ښکېلو کسانو چې وظیفوي غفله کې کړی د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې پرون شپه شاوخوا 10 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د خلای مراد بیګ په سیمه کې لومړی د تیلو یو ټانکر وراخلی چې له هغې وروسته به د اور دغه شغلې پراخېږي او نور ولاړ بار وړونکي موټر چې په هغې کې ټول تخنونه غذایي مواد هم و په دې لمبو کې سوځېږي. د افغانستان مالی وزارت په سر کال د عوایدو لپاره 214 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. د دې وزارت بیان رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1999 کال کې د راټول شویو عوایدو شمیر کم و. نوموړی وایي تیر کال د مالی وزارت 144 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د ښاغلي تابع په خبره سر کال 214 میلیارد افغانۍ یو لوی هدف دی چې ټاکل شوی. اونن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر وا بیا افغاني 55 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغاني 50 پوله، یو سودریال 6 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو او اوریدل. افغان مشهور فلمی ستوري ممنون مقصودی چې د کندې زو سریال کې مرکزی رول لوبولای دی سوله د هنر لپاره اړینه بولی وړاندې خبرونه کې مولا خغلی مقصودی سره مرکه کړي. خو اوسی و سیمه ای زونړیواله موضوع راخلو. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبه پورس په ویانا کې خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. دا خبرې د دې لپاره دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران بیرته د دې اټومي تړون بشپړ عملي کېدو تستانه شي. امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په مهال د تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او وروسته ایران هم د دې اټومي تړون ځینې برخې مات کړې. په اړه یې پام وکړئ د رپورټ.
د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د مې تر 8 پورې پای ته رسولې. د فرانسې، جرمني او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډېرې ورو مختتللې دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یو شریک اعلامیه کې زیاته کړې موږ ډېر کار او لږ وخت درلود، خو د دې پر خلاف مکتمه درلوده چې دیونه کې به ډېر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې تر 28 پورې به یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار په اړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې ترمنځ شوې هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو په اړه خپل بیان کې دا هم ویلي موږ لا هم باید په ډېرو مهمو مسلو سره پوهاوی ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنا نه دی تضمین شوی، خو ناممکن هم نه دی. دا خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخي چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لري کړي او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کېږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزی پلاوی مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حرقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونو به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لري کړي. په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایرانی ادارو د بندیزونو د لري کولو غوښتنه شامل ده. حرقچی خبري اعلانو ته ویلي په حقیقت کې لوی اختلافونه شته، خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د په وینا غوښتنې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي وو خبرې داسې ځای ته رسیدلې چې وضاحت پکې نشته. خو نوموړي د جمعې په ورځ په یو امنیتي غونډه کې وویل د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اټومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د روسیې استازي میخایل اولیانو خبري اعلانو ته ویلي په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي غواړي له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې امریکایي استلی وو او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2009 کال راهیسې له اټومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړي وو چې د دې تړون لمخې د ایران پر اټومي پروګرام لګول شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندې زوی سریال کې مرکزی رول لوبولای دی سولې د هنر لپاره اړینه بولی. خغلی مقصودی لازدی رادیو سره په مرکه کې ویل سولې لپاره اړینه ده چې یو دی بلتیر وطني وبخل شي. نوموړی وایي سره له دې چې جنگ جګړو د ټولنې د نور قشرونو په شان هنرمندان هم ډیر ځپلی، خو په خبره دوی کله هم په خپلو آثارو کې د غچ اخیستنې هڅه نه ده کړې. خغلی مقصودی د مرکه په پایل کې دا چې سوله هنر او هنر سوله ته څور کولای شي وای
سوله د ژوند تر ټولو با اهمیته او تر ټولو مهمه موضوع ده چې دا نه یوازې عام خلک غواړي، سیاست مدار غواړي، بلکې د هنرمند آثار او یو ډیر مهمه بلګم دا تشکیلوي چې ته خپل اثر کې د کوم شخړې، د کوم ناروا، د کوم ظلم او ستم او بدبختی چې کوي د ته پته لګیږي چې کوم کوم لارونه استفاده وکړي تر څو حد اقل د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. زه د دې وطن د وګړي په عنوان چې هر درد سره یې کړیږم او د هغې خوښۍ سره یې خوشحاله کیږم، دا زما وظیفه ده چې زه په خپلو آثارو کې که شعر وایم، که داستان لیکم، که فلم جوړوم، د حد اقل په صنف کې د هنر په اړه خبرې کوم. هنر چې شی دی، د چې پرابطه کې خبرې کوي، په نهایت کې د انساني کرامت د جوړښت لپاره باید فداکاریانه وشي. دا درسته ده که څوک ظلم کوي، د ظلم په مقابل کې که جزا ورکړي، خو دا یو قانوني عمل دی. د سولې په رابطه کې دغه موضوع لږ شاید اشکال لري. باید موږ د خپل محبوب پیغمبر حدیث شریف ده چې وایي هغه لذت چې په عفو کې دی انتقام کې نشته. که چیرته زه د خپلې ډرامې یا فلم یا شعر یا د کلمې په منځ کې دغه موضوع ته زیا ورکم، فکر کوم چې لږ شانتي به زموږ او ستاسو د شخصیت سیقل وشي، او دا ډېره اړینه ده چې موږ خلکو ته دا وښیو چې موږ که چیرته یو بل ونه بخو، یو بل عفو نکو، یو بل د سوغو کارونو نه تیر نشو، او د هر عمل په مقابل کې عکس العمل وخو، دا فکر کوم چې ډیره ګټه نه کوي.
مقصودی صاحب، جګړو لکه د نورو عام افغانانو په شان، لکه د نورو بیلابیلو قشرونو په شان، افغان هنرمندان څومره ځپلي؟
یقین لرم که چېرته ما استازی بولی د هنرمندانو مخصوصا د سینما د ډګر، زه تر ټولو ژوبل، تر ټولو تحقیر شوی او تر ټولو د هغو جمله اعضاو نه یم چې ډېر سپکاوی راته شوی. ولې باوجود د ټولو خبرو کوم آثار چې ما د دنیا د لیکوالانو لوستي دي، لکه د روسي جنګ او صلح د لوی کتاب چې لو تولستوی لیکلی، دا که تاسو ولولئ نو یقین کوئ چې باوجود چې هنرمند ډېر ځپل شوی، په آثارو کې انتقام جوی نه کوي، په آثارو کې خپلو خلکو ته برعکس هغه خبرې ورزده کړي دي چې نه غواړي دغه عمل چې په دې تکرار شوی دا په نورو تکرار شي. نو بناءً خلکو ته باید زده کړو چې څنګه قرباني ورکړو.
مننه مقصودی صاحب. یو پوښتنه بل هغه ده چې ستاسو ډیر مشهور سیریال د کونډې زوی چې د غیر طریقه تاسو ډیر د شهرت تر پوړې پورې ورسیدای، هغه مهال هغه وختونه چې تاسو دغه سیریال جوړولو د کونډې زوی په کابل کې اکثر برخې ډکې شوې دي، د هغه مهال که څه هم چې بشپړه سوله نه و، نسبی سوله و، د وو سره پرتله څنګه کوي؟
هغه وخت بیل تهذیب و اوس بیل تهذیب ده، او دا ډېره طبیعي ده چې دغه موجونه به راځي زموږ په هرې عرصې باندې. یادګل کله چې پس له ډېرو ستونزو یوې فابریکه کې مقرریږي، او دلته ورته هدایت دا ده چې ډکې به نه پرېږدي، درنه څوک وباسي، د مرګ تر سرحده پورې ځان وهلو لاندې پرې باسي، خو نه پرېږدي چې هغه یخچال وباسي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته دغه شادګل یو لس سن په مکتب بیالی دی،
له افغان مشهور فلم ستوري ممنون مقصودی سره مرکه و مقصودی چې د کندزوی سریال کې مرکزی رول وبولي او په دې سریال کې ډیر زلیدلې وای سول د هنرمند وستره هیله ده او هغه هم ستره التیا
جوان
تریکاسه پولیس موجود شوی دی
تا کارو سولوشن هبا چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دی لانا فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري په افغانستان کې د غرمه 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د خزل لپاره نور بس دی یا شکسته سکوت خبرونه لرو خو اوس په مکرۍ د خبرونو لاندېسته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت وایي طارق آریان نن په پیغام کې رسنۍ ته ویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال وایس سمیمی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په ډلیز حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د هند د کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملی کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکز وي. امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي.
نور بس دی
شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستن به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برن. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینو امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو لعمل دیتا هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي له پای ته رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بې برخې شي. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړې، خو د دوی په وینا سره ده چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپلو نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خبرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلې سلیمی سره پیل کړو. اغلې سلیمی، خبرونه ته ښه راغلاست. بله متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان در قانون
رادیو
آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانمها را مکتب روان نمی کنن. ما واقعا معذرت میخوایم، در مسیر راه بودم، تازه رسیدم. از شنوانده های عزیز و شما واقعا معذرت خواهی میکنم. نفس عمیق بکشم و ادامه بیدم. تازه به مقصد رسیدم و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درس کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس، متاسفانه برای اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میاد، زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و این مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم، تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
حساب در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرنشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن در اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی، خبرون تاخر اغلست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکی آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم د وضعیت شته. ستاسو په نظر کورانه د دې چې په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیر کلونو کې په کافی اندازه په دې برخه کې تبلیغات شي دی، خلکو ته په هوا یا گاهی ورکړ شوې ده، نو علت څه کېدای شي چې کورنۍ زرخه نه کړي چې خپل نجونې له پایل څخه او یا حتی له 15 شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرې نه کړي؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی، خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی، تاسو ما غواړی؟ بله ستاسو غږ ما ته ډېر ښه نه راځي، که لږ موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه اوس هم ښه نه دی. بله اوري آغلی سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ، که زما پوښتنه ما اخیستې وي ستاسو غږ سم دی، مهرباني وکړئ. بله آغلی سلیمی زما غږ اوري تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی و غلی سلیمی تا بروز سرشو. خانم کریمی، در رابطه به یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل نامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره، به خاطر از این که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله، یکی تعمیر تا حد در بعضی جاها حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعضی جا هست متاسفانه مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سن هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یه گفه برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشون رو میکشن، میگن که خب به او جمعیت میرید گرم از هوا یا فلان از قسم از استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است و یه مک بهانه میشه برای که دخترای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میآیند.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سن هست و خیلی موارد دیگه، اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشوه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواین دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت خیر اغلاست، امیدوارم چې وسم اړیکه ښه شي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کړم. مخکې آقای کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونې پایل څخه مکتب ته نه پریدي کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دی ته پکې چې په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوی دي، نو علت څه کېدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما په سترګو کې دا ستونزه د اوس لپاره حل شوې دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ د ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کوم ستونزو څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستۍ په اساس دوی ورسره مخته دوی ژوند کې کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خو دا ستونزه هغومره نشته ده. بس ځینو ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت دی، جنګي وضعیت دی، د هغه لپاره ځینې کورنۍ خو په اوس وخت کې زړه نه ښه کوي. ولسوالیو کې دا کولای شي ووایم چې ډېر شته دي، ځکه وضعیت له امله ځینې کورنۍ زړه نه ښه کوي، شرایط خراب دي. خو په ښار کې دا وضعیت ښه دی، ښار کې کورنۍ هېڅ داسې ستونزې نه لري، صرف موږ په ګوتو شمېر کورنۍ یادولی شو.
ښه، د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کېږي نو د تعلیم و تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالانو، ځکه د حکومت مسؤلیت که دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسؤلیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم و تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې دې برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. اتالته ماده ولسوالۍ اوسیدونکي نشي کولای چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې هغوی ښه سره کوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ و وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستې کسان وو، دوی به پوهاوی ورکوه. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا خېلی. دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو دنجونو د نه پرېښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی ووایم وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه کورنیم تر یو حد ملامتی دی مثلا دوی خپل باید فرصتونه برابر که خپل لونو تا خپل بچیانو تا مثلا دوی بچیان دیر ازاد خوانتی تزی حلکان مگم جونو تا چه وقت خورستی گی وضعیت خراب دی شرایط همه دی مثلا یا دست یا هست سنز دوی خپل مخته کوی زما پاهند کورنی باید لست بکرشی که چیر تا دوی حلکان حق لری چه ذکر او که ان چونی هم حق لري خو متاسفانه ما مختوی چې کورنۍ سینه لوست سینه دي او خلوست دي هم دي سینه پخوانی خوایی ناپسند در دو دو دستور دی شد
دې هغه څه چې کړی دل هغه بهر نه راوځي ډیره مننه غلی سلیمی به یک در بعضی از مناطق و از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم دادن نمیشه. آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دختر را به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواید یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا قدر استراتیجی میکنن یا تون روی میکنن که شاید کسی جرأت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنتیه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا اتخام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه و سر نخوردن که چیزی پیش آمده باشه.
درست
یک از تندروی اونا کلیگی خبر دارن.
درست. بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشت و وجه استخدام می شدن، چون این برنامه در ولایت بلخ هست اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استاد خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دختراش روان نمیکنن، به حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخواد استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی در پزینو سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره پدی برخ کار که چیزی نیست ستونزه چی در قومون تر منظر مستگی در حال که یاد تا دوی دیره غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله وی پدی آره پری کری که ویش اینجوری پا بد که ورکوی خواهد در مدنی اداری مدنی نهادون اولی لدوی سر پاڑی که کشوین دی لدی قومی جرگو سر چی دی جرگو لاری داغ حق چی در تعلیم و تحصیل دی دنجون و پدی برخ که زمینه ورطا مسایده کی او وصلوال مخالفین دی تا قانی کری چی خوانزی تا دنجون و در تک زمینه برابر کری خوانزی پرانیزی او آغا امنیتی ستونزی هم اتر یو حد حل شی.
او دوی تر یو حد خوب زما مخه طول ندی خو زین جرگی یا زین کسان چه مشران دی اغوی هم زده نخکه دی برخطا دل پارم حیرانون که ده چه دوی به سنگ کارو که ده تا او در طول تسرگنده ده خو زینی خبرون اشتا چه پا جبل خو زین اولسوالوی که یا دو اولسوالوی که بلاشی مویم چه وصلوالو ده حق یعنی اینجونو تور کرده اغام ده تو خبرونو پا اساس چه اغوی که بلاشی ازده کرو کری دوی پا هجاب که اوسی دوی اغا شرایط سر چه دوی وای سام اوسی خوب ده چه ترکم حد ده دقیق دیزه که اغا اولسوالوی تتک دادی خلکو ناممکن ده، یعنی کم کسان چه غاری لده خبر وقتی او علتا دغه وڅیر چې یا د اړتیا ده کنه خو دغه جرګی تر یو حد کولای شي چې مثبت تمام شي، خدای چې د اوس لپاره ولی د دې جرګو کار نه دی او د دې
کارونه ولی دری دلی دی شاید دوی تا هم در جوان گواهی او یا هم زین خپلا نغواری او بلده چه که چیر تا یوا کورانه دا پریک رو که چندونی خواندی دا پری ندین و آقوی هیچو گزوا پان راجی کولای نشی زکر دوی که لوستی و سی ترسو که طولنه لوستی نشی او یا هم طولنه که دا سی تو هاوای چه ارتیا ورطا دا سی و نشنو فکر نکوم چه فدی نجدی وقت که دا سنزی حل شی او خلق دی موضوعاتو تزویخی
دقیقا که دا تیر که دا شل کلونه پخوا مسئله پرید دا تیر شل کلونه که چین جونی خوانزی تا پا دی زینو سیمو که تاسو شایدی اسی چی پی خودل شیوی ندی خوانزی آلتا دن جونو پا مختره لیدی تاسو آقا آلتا دا اجتماعی فعالیتون مجموع که دا خدماتو ورانده کول چون پیکه دی دا خزو لخوانه و خزو تا زکر دا تا یا خود تعلیم پا برخه که بل پسیحی برخو که تاسو چه تاو پیر گوره دا آقا ولسوالی ترمنسی آلتا جونی خوانزی تا زی او آقا چی ولسوالی کچی نزی
دقیقا ده خو آقا ولسوالی چه انجونی نزی خو وضعیت معلوم ده اینو حتی از دست ولسوالی دست زیونه پیجنم چه حتی لاغذ یوان جلی هم لوستی نده وطلی ده پردار سرکاولی چه حتی نمونه را تا یادی چه یوان جلی نده توانی دلی علت زکره وکری خو که آقا ولسوالی که چه وقت ورکل شوی ده انجونی زکری وکری مثلا کولی شم بل خلاص ولی چې په خوا هوا دا نه ډیر انځونی راوتلی دي خو اوس لپاره د چ وضعیت څنګه دی یو یم خپل ذکر کوي دا سم نه دی چې هغه په کور ناشې وسی ذکر ته دوام نه ورکړي خو دا څنګه چې ځینې کورنۍ لري دا په خوا مې وسم شته یو څه حل شي نه دی او دا چې حل لپاره یې تومره کار نور کار ساتیا ده دا یعنی وخت ترګند
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته دا د مشارکت د خزو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې بم کم وی او هلته خزي نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په خطو غال کې ځکه کله چې هلته خزي نیوي تر ډیره د دوی هغه داوا او ته ستونزې ورسګیم نه کیګنو
دقیقا چه نکیگی حتی از این روختیایی مرکزونه چه و هغه خبرونه شده دی چه ترلی دی حتی دسی ولسوالی لرو چه طول دست ترل شوی ده نال تا روختیایی مرکز تا شده دی نال تا روختون شده دی که خوانزای با غرور تورتا شوی دی یا که روختونو ترل شوی دی تریسانگر جو شوی دی دست موارد شده ولسوالی که
بله دیر ماننه بله خانم کریمی در رابطه با ولایت در رابطه با مزار شریفم شما گفتین که مشکلاتی وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم
منظور مسئله چی؟
بله رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده شما در ابتدا اشاره کردیم که تا در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که از در شهرها
بله
که دختران نمیتونن که به مکتب برن در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده
خب ما فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه و فکر میکنم حرکتهای مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی شبکه مدنی اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت مسئول امنیتیش پلیس اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول مثلا مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه اما ولی باز هم متاسفانه مسائلی وجود داره از نظر ناامنی امنیتی مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای رو داشتیم متاسفانه که قضیه مسئله تجاوز بود
درست
به یک ساحه و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند یعنی حدودا 1 سال
تأثیرات جدی است در هر منطقه
دقیقا در اون منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمی مسئله برایش به وجود آمد یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن این موضوع متأسفانه هست و وجود داره و هر کسی به نحوی حالا یک اینجو یک دفتر یک فعال مدنی حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن، با خانواده صحبت کردن، خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشیم که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد، آمدن روان کردن، ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن، یک سال اکثر چون متاسفانه از مکتب ماندن و حتی بعضیشون دیگه ایش روان نکردن.
درست.
این موضوعات متاسفانه وجود داره، هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست، تشکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی، که در روزی په مسایلو باندې تم شو د سولې مذاکرات مسله ګرمه ده، بل د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاستئ، دوی څونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواری موجودې دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ دا هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي، او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مومن ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او تر څنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیق. خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به د دینه ډیر زیانمن کیږي.
نو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په ان خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپل منځونو کې دغه خپل د ټولنیز سوله وساتي. ځکه اوس کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي، خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي، او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه اغلې سلمي. بله خورم کریمي، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولی که شهروندان افغانستان دارند در رابطه به حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و جناش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگی رو به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
چون مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیایم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت این که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی موضوعیت اول زدی ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره. ولی این خیلی مهم است که اخیراً خانم‌ها و دختر خانم‌ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعاً با هم حق و حقوق خودشان برسن.
درست.
به این جای واقعاً امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی را ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته. اگر بسا کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسا کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.